یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه او غرمه مو په خیر وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د نیم ساعت خبرونه ته مو زه ناجیه سپه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د هم د خبرونو سرټکینن په افغانستان کې د خبريالانو ل ملي ورځ سره برابر ده. په سریپل ولایت کې په وزلوبي غیګنیونی سنتي لوبو او د نوروز په میلو بندیز لګول شوی دی، او جنوبي کوریا ویلي چې سر راتلونکو پنځشنبه دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتیايي کنټرول جدي کوي. د هم بشپړ خبرونه نن په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. دا ورځ په دغه هیواد کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه په وینا افغانستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک ځای بلل شوی. دغه بنسټ موندنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوي. د نه په خبره په دغه 115 مواردو کې 10 د وژنې، 21 د ټپې کېدو، 10 د بندي کېدو، 3 پر رسنیو د حملو، 10 د وهلو کولو، 2 د احزار، 8 د تختونی او 50 نور د غواخ او سپکاوی موارد شامل دي. افغان حکومت په 2019 مریز کال کې د هوت وويشتما د خبريالانو ملي ورځ اعلان کړه. د دغه پریکړې هدف قربانیانو ته درناوی او اطلاعات رسونی په برخه کې د خبريالانو د میړانې سیل دي چې دیموکراسي پیوړی کوي. په سریپل ولایت کې په وزلوبي غیګنیونی سنتي لوبو او د نوروز په میلو بندیز لګول شوی. د سریپل سیمایز چارواکي وایي دا اقدام د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی دی. د سریپل والی عبدالقادر اشنانن ازادي رادیو ته وویل چې د دولتي بنسټونو له مسؤلینو، دینی عالمانو، سپینګیرو او مدني فعالانو سره په دې اړه هوکړې تر رسیدلې چې خلک به په غونډو کې لګډون ډډه کوي. په سریپل ولایت کې هر کال د نوروز په ورځ د امام یحیا ابن زید جنډا په ځانګړو مراسمو سره پورته کیږي. په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایرس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ټولو هغو دوکاندارانو په وړاندې جدي کمپاین روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځې د یو شمېر احتکار کوونکو دوکاندارانو دوکانونه هم تړلي او مالونه یې لیلام شوي دي. ښاغلي میخیل په خلکو غږ کړی چې د دې ولایت په ګودامونو او هټیو کې بیلابیل ډوله کافي اندازه توکي موجود دي چې باید د خروالي نرخنامې لمخې وپلورل شي، خو که کوم دوکاندار احتکار کوي او یا هم نرخونه لوړوي نو خلک باید امنیتي ځواکونو ته پاړه معلومات ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان غواړي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. د ارګ له خبرپاڼې لمخې چې تیر ورځ نا وخت خبره شو د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول پکې راغلی دی چې په کابل کې د چین د سفیر وانګیو سره لیدنه کړې ده او پکې ویلي دی چې افغانستان غواړي د چین له تجربې په ګټه د کورونا د ناروغانو لپاره د روغتونونو د جوړولو اقدام وکړي. ولسمشر غنی همدارنګه غوښتي چې چینی متخصصان او ډاکټران به د کورونا د مبارزې په برخه کې خپل تجربې د ویډیو کانفرنسونو له لارې افغانستان سره شریک کړي. د هرک په خبر پاڼه کې د چین د سفیر لخوا ویل شوی چې د افغانستان څخه د هغو اړتیا وړ موادو لیست ترلاسه کړي چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې ورته اړتیا لري او هڅه کوي چې دا وسایل به افغانستان ته برابر کړي. د چینی ډیپلوماټ ویلي ډیر ژر به د کابل او اورمچی ترمنځ الوتنې بیرته پیل شي او افغانستان ته به د کورونا سره د مبارزې لپاره د اړتیا وړ وسایل انتقال شي. خبرونه ته ازادي راډیو نه دوام ورکو. دا هم سو بهرني خبرونه. په د خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل د کورونا وایرس 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر 102 ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په دغه خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کورونا وایرس 15 پیښې د دې ایالت په ډیر اسماعیل خان سیمه کې په هغو 19 کسانو په ډله کې ثبت شوی چې اوسوس د ایران له تفتان څخه هیواد ته راستنه شوی. لبل خوا بیا په سن ایالت کې په 1320 ساعتونو کې د کورونا وایرس 115 نور مثبت پیښې ثبت شوی چې په دې سره په دغه ایالت کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 150 لوړ شوی. سربیره پر پاکستان په پنجاب صوبه کې هم روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس د یو مثبت پیښه خبر ورکړی. د راپورونو لمخې په دغه ایالت کې په کورونا وایرس اختتن اوسوس له برتانیا څخه پاکستان ته راستون شوی. په پاکستان کې کورونا وایرس په ایران کې دغه وایرس د خپرېدو او دغه هیواد پاکستان ته د زیارت کوونکو لبیرته راسنېدو سره خبر شوی. او جنوبي کوریا ویلي چې سر له راتلونکو پنځشنبه دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتیایي کنټرول جدي کوي. دا پریکړه داسې محل کېږي چې دغه هیواد کې د کورونا مثبت پیښې 8,300 تر رسیدلي او د وایرس تر اوسه 1,000 کسان مړ کړي دي. په قزاقستان کې بیا چارواکو ویلي چې دغه هیواد کې د کورونا پیښو شمیر 20 ورسید. 14 پیښې تازه د دې هیواد پلازمینه نور سلطان کې رامنځته شوې. لبل خوا ټاکل شوې د اروپا د فوټبال ادارې نن په 200 اروپایي هیوادونو کې د فوټبال د پلان شوې لوبو د ځان اعلان وکړي. دا لوبې د 2020 کال د جون له 12 د جولای تر 12 پلان شوې. د خبرونو پای
خبرونه مل آزادې رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزادې رادیو پر ویب پاڼه هم موندلای شي. پته یې د آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org.
ګډه همکاري د
وړاندې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په سیر روان دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل
ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم له دوو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده.
دا به هم واورئ چې د هلمند په ریګ ولسوالۍ په ریګ کې یو شمېر افغان سرتیري څنګه ولې وژل شول.
معلومه خبره ده چې دوی د غلو سره لاس دي، دوی خپل مغل دي، هم زما د سربازان په واسطه چې هغه مور کړی د وطن د دفاع لپاره دوی بیا یې حالت پرې کې جنگي.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د امریکا څو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات خپروي. همدارنګ دا اورئ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 2000 پورته شو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنیو نږدې خبرونې تکرار اورئ چې اوریدل مهیروي. دوستانو ازادي رادیو ته غواکی است. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. ایئر فورس مجلې په یو تازه راپور کې لیکلي یوازې د فبروري میاشت کې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې 360 بمونه غورځولې دي. د هغې راپور پر بنسټ چې د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ لخوا خپور شوی، د 2020 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 215 بمونه غورځول شوي دي. بلخوا د افغانستان حکومت له طالبانو سره د داعش او القاعده ډلو د اړیکو په پریکون ټینګار کوي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
امریکا سره د طالبانو د هوکړې د لاسلیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. ایئر فورس مجله د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ له قوله لیکي یوازې د 3 فبروري په میاشت کې د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې 360 بمونه غورځول شوې دي. راپور زیاتوي د 2000 کال له پیل راهیسې امریکا په افغانستان کې د هوایي بریدونو له لارې 215 بمونه کارولي چې د تیر کال د همدې مودې شمیر ته په نږدې کېدو دي. سرچینه زیاتوي امریکایي پوځیانو د میلادي کال له پیل راهیسې ټولې 2340 الوتنې کړې او په ټوله کې 25500 پاوند مهمات د ترهګرو پر اهدافو غورځولي دي. سرچینه وایي په دې هوایي بریدونو کې د داعش د خراسان څانګه او القاعده وسوال په نښه شوې دي. ایئر فورس لیکي په 13 فبروري میاشت کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه د تیر 2019 کال د همدې میاشتې په پرتله کم، خو د 2009 کال وروسته د هر کال د همدې میاشتې په پرتله زیات دي. تر روان کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې طالبان نه دي په نښه شوي. افغان حکومت که څه هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا د همکاریو له دوام خبر ورکوي، خو لا هم له طالبانو سره د ډلو د اړیکو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل
د نړیوال تروریزم القاعده او داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم له دوو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده. مهمه ده چې د طالبانو اړیکې له دغه ګروپونو سره پرې شي او د افغانستان دولت په دې ارتباط اطمینان ترلاسه کړي.
خو آیا له طالبانو سره له هوکړې وروسته د امریکا لپاره داعش او القاعده ډله د خطر زنګ دی؟ پوځي شنونکي کابل خان تدبیر وایي امریکا په سیمه کې د خپل تلپاتې حضور او ترخوایي د القاعده او داعش د راتلونکو خطرونو د مخنیوي په خاطر پر دې ډلو خپل بریدونه جاري ساتي. خدای ټینګار کوي مهمه ده چې په سیمه کې د دې ډلو پر ځایونه او ملاتړي پنه شي.
هغه څوک چې پالون کې د دې ډلو او یا تمویلون کې دي، زه فکر کوم چې د دوی تر څو پورې چې د هغوی اساسي مرکزونه پنه نه شي، تر هغه وخته پورې دا نه تنها د امریکا لپاره بلکې د سیمې لپاره یو لوی خطرناک ډله ده.
په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان داسې مال داعش او القاعده ډله هدف ګرځوي چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو هغه دریستا کوم چې له داعش سره د طالبانو مبارزه بلل شوې ده. زلمی خلیلزاد د طالبانو روسي اعلامیې ته په اشاره ویلي دا د القاعده او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامه ژمنتیات څرګندونه کوي چې دوی سره یې توافق کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په سیر روان دي. لبلې خو نظامی کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله یې پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. نظامی کارپوه باری اریز ازادي راډیو ته وویل القاعده متحرک فعالیتونه نه لري، خو امریکایي د راتلونکو پلانونو په اړه اندېښمنه ده. امید زهیر مل له خغلی اریز سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې فعالیت د امریکا ګټې ګواښي؟
تر هغه ځایه پورې چې موږ مطالعه کوو او وینو جنگي حالات په افغانستان کې، القاعده خو یو نوم دی چې موجود دی، کم عملی تحرکات موږ نه دي لیدلي. او داعش په نسبي شکل باندې تهدید دی، اما په دون سطح باندې نه چې د تشویشونه کې وځي. خو یقینا د طالب موجودیت د داعش په وړاندې یو ښه الټرناتیو کېدلی شي.
ار اس اوس کې چیرته داعش او القاعده په افغانستان کې د امریکا تر برید لاندې راځي، آیا دا د راتلونکو خطرونو د مخنیوي لپاره دا بریدونه کیږي کنه امریکا یوازې په سیمه کې د خپل حضور د ساتلو په موخه خپل بریدونه ته دوام ورکوي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس هم ارزیابي ده چې داعش د نړۍ لپاره او یا خاصتا په افغانستان کې یو تهدید دی نړیوال. په دې لحاظ باندې د هغو شتون تر ډېره نه زغمي، اما دا چې د امریکایانو کوم منافع او تبه په دې سیمه کې خطر پېښوي
څرګندنه. اوس د افغانستان حکومت وایي چې کچیر تا طالبان د القاعده او هم دا ډول داعش ډلې سره خپلې اړیکې پرې نه کی، اندېښنې هماغه ډول باید پر ځای پاتې کیږي لکه څنګه ډول چې مخکې وي. اوس په دې بریدونو کې یوازې د داعش او القاعده ډله په نخښه شوې ده، اما طالبان یوازې سندې د هوکړې پر اساس باندې راغلي دي. فکر کوي چې یقینا په تضمینی ډول هغه ډول چې اوس امریکا وایي د دې ډاډ به افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړل شي چې طالبان به نور له داعش او القاعده ډلې سره اړیکې نه ساتي؟
د افغانستان حکومت چې ډېر دې موضوع ته ګوته نیسي، زه فکر کوم چې دا هغه اختلافات چې داخلي چې کښه عمل تر سترګو سي هم یو منفي واجه ورته پیدا کیږي. دا ودای چې طالبان به د القاعده او داعش سره په هیڅ صورت د داعش سره اړیکې نشي ساتلی، او د توافق پر لحاظ باندې د القاعده سره هم اړیکې شکېدلی دي. خو موږ ما مخکې در ټول چې په افغانستان کې د القاعده شتون یا دغه عملیات د څرګند نه دي تر سترګو سره.
دوستانو و موریدل چې یو شمیر نظامی کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اوس راځو اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس څخه اورو.
د هرات ولایت د ګمرک عواید د مالی کال په لومړۍ روبه کې 3 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی هدف زیات وو، خو د کورونا وایرس له کبله چې په سوداګریزو چارو کې خنډونه رامنځته کړل هغه هدف ته ونه رسیدو.
امسال ما امید ما بالاتر از 3 میلیارد بود، ولی متاسفانه ما با یک مرض بسیار خطرناک در 2-3 ماه اخیر روبرو شدیم و واردات ما بسیار کم شده، سرحد ما برای چند مدت بسته بود. دیگه ما او توقعی را که داشتیم که در این روب ما بتانیم عواید خود بسیار بالا ببریم.
خاغل مسجدی وی تیرونی در هرات ولایت در گمرک چخل 130 میلیون افغانی زیاد عواید ترلاسه کرد چه در رقم در ملاحظه ورده. در مالی وزارت وی پدی گمرک که لاصلاحات و روس وستمه کیگی چه لگمرک چخل در تیر کال پا پرتل چو برابر زیاد عواید ترلاسه شید. د افغانستان ډیر وارداتي توکي له ایران، قزاقستان او ترکمنستان څخه د هرات لاله افغانستان ته وارديږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې اوسل شل د چورګړو لوی او شل زره واړه فارمونه جوړ کړي. د دې وزارت مین اکبر رسمي له ازادي راډیو سره خبر کې ویل په تیر کال کې اتیا د چورګړو لوی او له شل زره زیات واړه فارمونه جوړ کړي. هغه ویل افغانستان په دې برخې کې ځان بسیاني تر رسیدلی او اوسمهال 80% داخلي بازارونو اړتیا پوره کولی شي. د کرنې وزارت وایي د چورګړو د تولید په برخه کې افغانستان د پرمختګ په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له امله د چورګړو او هګۍ واردات له ګاونډیو هیوادونو څخه بند شوي، خو د افغانستان د کرنې وزارت وایي دغه محدودیتونه نشي کولی د هګۍ او چورګړو په محصولاتو منفي اغیزه پرېږدي. د دې لپاره چې افغانستان اوس کولی شي په دې برخه کې خپلې اړتیاوې پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا سو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا ویروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه ویروس چې د چین له ووهان ښاره پیدا شوی، اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پریښته شوي او ډیرې هم له امله مړه شوي دي. نور تفصیل له نوریاس نوري چې د اوس راسره د ټلیفون په کرخه دی. نوري صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
بلې ناجیان سلام. څلو جمهوری غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړی پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایروس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلی دی غلط معلوماتو په خپرولو سره د دغه ویروس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. هغه ویروس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د سناتورانو چې ټول د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې ادارې خپروي چې ګوند د امریکا پوځ دغه ویروس د چین ووهان ښار ته راوړ. هغه خاطر چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې دغه ویروس خپور شو. د سناتورانو په ګډ بیان کې دغه راز وویل دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونیست ګوند تل دې نړیوالې ټولنې د ښوالي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا د نړۍ مشرتوب نه دی. سناتور جیم ریچ د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او نور درې غړي چې دغه تورې پر چین لګولی جان باراستو، مارکو روبیو او کوري ګارډنر دی. چین هماغه د دسمبر په لومړیو کې په دې پوه چې د دوی په وینا د کورونا ویروس نوې بڼه کووید 19 مرګونی ویروس دی او په چټکۍ خپرېږي، خو دوی ډاکتران او خبریالان غلي کړي وو. حتی د دوی په وینا کله چې نړۍ له دغه ویروس خبره شوه د چین کمونیست ګوند د هېواد ته د دغې ناروغۍ د څېړنې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي ورتګ 2 اونۍ وځنډه وو. امریکایي سناتورانو همداشان په دغه لیک کې ویلي چې دغه ناسم اقدامات د دې سبب شوي چې وضعیت دومره خطرناک شي چې نن ټوله نړۍ ورسره مخامخ ده. تر اوسه پر کورونا ویروس په نړۍ کې له 1,000,000 زیات کسان اخته شوي چې له 100,000 زیاتې هم له چینه بهر دي. دغه څلور سناتوران پر چین دغه تور داسې مهال لګوي چې پر جمهوري غوښتونکو د پیکینګ انتقادونه هم زیات شوي. پیکینګ وایي د چین وایروس یا د ووهان وایروس په یادولو سره دغه ناروغي چې اوس هر ځای ته خپره شوې سیاسي کوي. د جمهوري غوښتونکي غړي کیوین مکاکي په خپله ټویټر پاڼه کې دغه ویروس ته د چین ویروس کلمه کارولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه د ووهان ویروس یاد کړی دی. روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت دولتونو او رسنیو ته خبر ورکړی و چې د ووهان ویروس یا د چین ویروس یا هم د آسیا ویروس د کلمو له کارولو ډډه وکړي. بلې ناجیان
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. دوستانو واموریدل چې د امریکا سو جمهوري غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړی چې د کورونا ویروس په اړه غلط معلومات خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم راځو د ته چې په هلمند کې یو شمیر افغان سرتیري څنګه ولی وشل شول. مدني فعالان وای د کلونو رئیس په هلمند کې د ریګ جبار په نوم سیمه کې یو شمیر افغان سرتیري او غیر مسول وسلوال په غلاب سیزي او وشل کیږي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه الیاس دای راپور لري.
د هلمند مدني فعالان چې په یو اعتراضي غونډه کې د دوشنبه په ورځ راټول سی ول ادعا یې کوله چې د پولیسو او نظامی مسولینو یو شمیر مشران افغان سرتیری د خپل اصلي دندو پر ځای چې د امنیت ساتل دي د شخصي ګټو لپاره ریګونو او دشتونو ته د غلا لپاره استوي. دوی رسنیو ته ویل کته هم د لومړی پیښنه د خطر ټولو تازه هغې ته چې د اور کم پهونی یعنی تیر میلادي میاشت کې وسوه اشاره وکړه.
دغه نږدې مرجع ته نسیتلای ګرم سیل ته نسیتلای یو لسوالیو ماس پلاس کې نور ټول منډکې د مخالفینو پلاس کې تل لسګونه کیلومتر د مخالفینو په ساحه کې اخو ته چې په کاچا خبر شت څنګه ځان ورسه هغه څنګه ګیروالای سي. نو خدای معلومه خبره ده چې دوی د غلو سره لاس دي دوی خپل مغل دي هم زما د سربازان په واسطه چې هغه مور کړی د وطن د دفاع لپاره دوی بیا یې حالته پرې کې جنگي
کچيري پیدانه کې دا څو تر څو بدا کیږي خو دلته پولیس د وطن د خدمت لپاره د دې لپاره نه شته بلار طریق تغلا په وک هغه پنځه شپږ کاسه لس کاسه دي تر اوسه پراته دي.
په دې وروستۍ پیښه کې چې د هلمند د والی ادارې مرستیالې هم تاییدوي پنځه تنه چې د سرچینو په حواله یو یې د ملي امنیت کارمند او څلور پولیس وژل شوي دي. د والی مرستیال مجاهد الله سفاري که څه هم دا ونه ویل چې وژل شوي سرتیر د چا په دستور غلا ته تللي دي خو د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې یو شمېر لوړ پوړي ولایتي دولتي مسولین پکې لاس لري.
په دې کې هغه د پولیس سوک پولیس چې هغه رسمي پولیس و هغه وتلی و چې د هر چا په امر باندې وتلی و ریګ ته تللی و د غلا دپاره چې د قاچاقبرو مخه ونیسي غلا وکړي او بالاخره هغه د دښمن په کمین کې وختله او زموږ پولیس یې په اصطلاح شهیدان کړله یا مړه کړله. نو زما غوښتنه دا ده چې د مرکز څخه یو با صلاحیت ایحت راسي تر څو د موضوع په دقیق ډول باندې بررسي کړي.
دولت مقام په دې مسله کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي او د دې موضوع د چړینې په مخه د یو پلاوي د ټاکل کېدو خبر ورکړی دی. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالانو غوښتنه وکړه چې دغه مسلې د چړین د پاره دي د مرکز کابل څخه یو با صلاحیت ایحت وګمارل شي پاینده کې پناوړ کارونه کې د سرتیرو د ګمارنې مخه ونیول سي.
او سالنج کم پلاوي د ولایت ته خواټا کل سوی دی یعنی دا د دې موضوع د تیړین د لپاره قطن کفایت نه کوي. نه موږ پر دې تیړونو باندې دومره باور لرو. نو پر مرکزی حکومت ځخ کو چې دا موضوع دی عادي نه غني د دې لپاره د ولایت مقام په ساته د په ولایتي کچې تیړین قطن غټ نه کوي. موږ د مرکزی حکومت څخه آیات غواړو چې دلته راسي.
ای خواهش ما تقاضای مازید دولت مرکزی او از دولت محلی هم است چې حسکر باید با وجه احسنش با موظفه شان با نصب خدانه هر جای برده از پیش شان استفاده نکنن کار نگیرن.
د مدني فعالانو د دغه ادعا او دولت مقام د مرستیال د تایید پاره چې ګواکې رګ جبار ته د غلا د پاره استول سی پولیس د مشرانو په دستور تللی دي کنه. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال خلیل جواد سره خبرې وکړې. هغه هم ومنل چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند پولیس او یو د ملي امنیت کارکونکو په ریګ کې وژل سوي دي خو په دې اړه چې آیا دوی غلا ته تللی دي کنه څه ونه ویل. هغه هم د دې قضیه د چیرین د پاره د یو هیئت د ګمرنی خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د غلا د پاره د سرتیرو ګمرل لومړی ځل نه دی. دی وایي که اوسنۍ مسله دقیق ونه چړل سي په آینده کې به ډیر واړه مشران او د سرتیرو مسولین د اصلي دندو پر ځای ځواکونه په غلا او پسې واستوي.
نو بیا څه خبره ده دا مشکله لې پېښې هغه کسان بیا یې برات اخلي چې هغه دا کار کوي هغه کسان ویني چې په ما بس کې ناشتي. نو بیا دا مشکل علي دا شي اړه بل مشاله ده.
افغان ازادي رادیو ټول د دغه ډول تر ټولو لوی پېښه د 2015 میلادي کال په لومړیو کې وسبه. هغه مهال ګڼ شمېر افغان سرتیري د همغږي پرته ریګ ته د کچاګ بردن ول په مخه غلا ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا بمبارد او دوه ډیر شتنه وژل شول. هغه وخت هم اکثر وزل سیبی کسان پولیس ول. محمد الیاس تایی د ازادي رادیو هلمند.
د محمد الیاس د ای راپور مو اوریده. اوس راځو کابل چاپ او رسپانو ته، چې تر ډیره په کابل ښار کې د قیمتونو د لوړېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړي. دغه رسپانو ته خاطر پردیس کتنه کړي.
د ملي ارمان ورځپاڼې له خدای وویری کې پینوان خپل مقاله پیل کړې او لیکلي دي چې که څه هم په افغانستان کې د کورونا په وایروس اخته کېدونکو کسان مخ په لوړېدو دي، د دې ترڅنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی او اند قحطي پاړه اندېښنې راپارېدلې دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د پاکستان له لورې د تورخم د پولې تړل کېدل د دې لامل شول چې خوراکي توکي بیې لکه وړه، وریجې او غوړې د پلازمېنې کابل په بازارونو کې په حیرانوونکي ډول لوړ شي. د سرمقالې لیکونکي په باور په داسې حال کې چې د بندرونو تړل کېدل پیل شوي او دا د هټې والو لوري ظلم دی او دوی د بیو په لوړوالي کې خلک ځوروي. ملي ارمان ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د هغه اقدام چې کوم هټیوال چې وړه او نور خوراکي توکي په لوړو بیو پلوري او د هغوی دوکانونه تړل کیږي په اشاره سره ویلي چې خلق لدی اقدام څخه خارکلی کوي. د هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له احتکارانو سره به جدي چلند وشي. د ورسپانې همدارز ویلي سر لدی چې پولې له منځنۍ اسیا هیوادونو سره خلاصې دي او هیڅ ستونزه په دې پولو کې نشته، خو د هټیوالو احتکار خلک سخت اندېښمن کړي. د ورسپانې په حواله اوس مهال یوازې له پاکستان څخه وړنه راوارېدېږي، بلکې له قزاقستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دغه واردات په عادي ډول دوام لري. ورسپانې د دې بیان سره چې احتکار په اسلام کې ستره ګناه ده، له حکومت، رسنیو او دینی عالمانو غوښتنه کوي چې د احتکار پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او پرې نه ږدي چې په خلکو ظلم وشي. او د هشت صوب رسپانې په خپله سرمقاله کې په هرات کې له روغتون څخه په کورونا وایرس د اخته کسانو تیښتې ته په اشاره سره ویلي، په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان ده، تېر ورځ د هرات له ولایتي روغتونه د کورونا یو شمېر مشکوک ناروغان تښتېدلي. رسپانه دغه عمل یو شرم بللی او لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې خلک خپله ورځي روغتونونو ته تر څو معاینه یې وشي او د ناروغۍ پر مهال ځانونه قرنطین کړي تر څو نورو خلکو ته یې ناروغي ونه غځېږي. رسپانه په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ګرم بللی او لیکلي دي چې تر دې دمه دغه وزارت لا خلکو ته دا قناعت نه دی ورکړی چې قرنطین یو عادي پروسه ده او د ټولو خلکو د روغتیا لپاره مهمه ده. ورسپانې لیکلي چې روغتیا وزیر باید دغه شرم له امله له خلکو بخنه وغواړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. په دې اړه تازه حال اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه پورس په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسید. ورستې مثبت پیښه هم هرات ولایت کې ثبت شوې. بل خو افغان چارواکي وایي د هغه 30 کسانو څخه چې د دوشنبه پورس په هرات کې د کرونا د مشکوک ناروغانو لپاره د ځانګړي شوي روغتون له قرنطین وتښتېدل، یوې مثبت او 30 د کرونا وایروس نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو روغتیایي مسؤل ډاکټر محمد داسر فوشنجي پرون په هرات کې ازادي رادیو خبريال ته وویل د دوی د معایناتو نتایج د دوی لته اختیار ورسته ترلاسه کړل. نو موري هغه ریپورتونه رات کړل چې ګوندي په قرنطین کې لدی کسانو سره ناسم چلند او د اسانتیا او نشټوالې د دوی د تیختي سبب شو.
ارزي خدمات صحی به سبب واز خوب ما حیات کې از کابل آمده همه چیز بررسی کړه.
هغه له فوشنجي وایي دوی ته په ډیر خډول روغتي اسانتیا وی وړاندې کیږي. موږ له کابل څخه راغلي پلاوی ټول مشکوک او هغوی چې مثبت ګڼل شوی ولیدل، تاسو ورشي خپلې هم وګوري. دوی ته پاکي بسترې، وسایل او خواړه برابر شوی. دا ډاکټرانو چلند هم ورسره ډیر خده، ځکه هغوی په هیګي چې دا کسان لڅډ ولې یو وایروس سره مخ دي. دا ډاکټر فوشنجي پوینا ایواز ستونزه دا چې د کرونا د معایناتو یو مرکز دی او هغه کابل کې دی چې لکبلې د معایناتو نتایج په ځند راځي. نو مولي ول چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي څو په هرات کې د کرونا د معایناتو اسانتیا رامنځته کړي او کابل ته د معایناتو د استولو اړتیا له منځه یوسي. هرات له ایران سره پرانستی پوله لري او ایران په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کرونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې دي. ارګ د دوشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې ویل چې افغانستان غواړي د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر طبي تجهیزات له خپلې ملي بودیجې څخه وپیري او د دې تجهیزاتو لیست آماده شوی. ولسمشر غنی دا خبره په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې کړې چې د ارګ په وینا له کرونا وایروس سره د مبارزې په څرنګوالي او په دې برخه کې د چین له تجربو څخه پر استفادې پکې خبرې وشوه. چین چې د کووید 19 وایروس ته پیدا کېدو اصلي ځای دی او د دې وایروس له کبله تر اوسه تر ټولو زیات زیان لیدلی، په وروستیو کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د پرمختګونو رپورټ ورکړی. داګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې د چین سفیر د کورونا سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد له اړخه د مرستې سینه ډبولې. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي افغانستان به په دې برخه کې د چین له تجربو زده کړه وکړي، څو په کورونا اخته ناروغانو د درملنې لپاره د کلینیکونو د دقیقو او سمو ودانیو د جوړولو په برخه کې چټک اقدام وشي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې خارج سیمو کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغان روغتیایي متخصصان د ووهان ښار کې د چین له روغتیایي متخصصانو سره د ویډیو کانفرنسونو له لارې وصل شي، څو د هغوی د تجربو استفاده وکړي.
نن په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. دا ورځ په دغه هیواد کې په داسې حال کې منځل کېږي چې د افغانستان د آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه په وینا افغانستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک ځای دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ټولو هغه دوکاندارانو په وړاندې جدي کمپاین روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان غواړي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل د کورونا وایروس 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. جنوبي کوریا ویلي چې سر له راتلونکي پنجشنبې د دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتي کنټرول جدي کوي. او د روسیې د اساسي قانون محکمې د دې هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلونونه تصویب کړي چې لمخي ولسمشر ولادمیر پوتین کولای شي بیا هم د روسیې ولسمشر شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مندیم روغ جوړ خوشاله را مو وسې او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی وسې. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مینوالو په دې خبرونه کې کولای سي لمک سره په اړیکه شي او کوم موضوع مو چې ټاکلې د واکسین په اړه دی. واکسین څه ګټي لري، خپل واکسین څه دی او څو ډولونه لري، او د خبرونه په پای کې به د کورونا په نارو غی باندې هم خبره تری ولرو. او د دې ترڅنګ تاسو کولای سئ چې لمکسره اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنه هم مطرح کړئ. نو د اړیکې شمیرې دی 0995 40 او 0 8 22 5 50. او زه مرسل زازه استاس پدرانه چوپړ کیم. د موږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالغفار نورزی په خبرونه کې بول موږ سره ملموسی او ډاکټر صاحب بو هم جنو موارد وباندې خبره تری ولري دا چې خپل واکسین څه دی، واکسین په څو ډول دی، څنګه رامنځته شوی، څونه ګټي لري او څونه هم زیانونه لري. په دې موضوع باندې بو دوی سره خبره تری د ټلیفون لاري ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
وعلیکم سلام مهربانی صاحب، زه آماده یم تاسو صاحب
ته ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب په سر کې کاچری په دې اړه راته وایاس چې خپل واکسین څه ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر مننه تاسو نه چې موږ ته دومره وخت مو راکړی تاسو سره په دې دغه کې اشتراک وکړو. واکسین یو بیولوژیکی ماده ده چې د هر مرز د ماغ خپل میکروب نه اخیستل کیږي او د تنظیمیږي د ماغ په دغه کې مقابل د ماغ مرز لپاره یو دفاعي شې جوړیږي. نو دا د ساس لحاظ نه کله چې دا واکسین کښ شو هغه وخت نه دا شروع شو، نو په دغه د داولونه لري دوک دغه ده د تداوی د پارام استفاده کیږي او وقایه د پارام استفاده کیږي.
بله، په داولونو باندې بو خبري وکړو. او خپل واکسین څو داول لري او د کوم کوم موارد لپاره شتون لري؟
واکسین خو متاست ارزو چې په دوه طریقه جوړیږي او دا دغه ده استفاده هم په دوه میتود په خاطر دوه دغه لپاره. مثلا یو وقایه په خاطر وقایه په دې معنی چې یو کس مخکنه واکسین لګی چې دغه مرض کې اخته نشي او بعض واکسین نه ده چې بیا عام واکسین لپاره ده عام تداوی لپاره ده. مثلا په یو مریضی ده مثال روبیلا، دا روبیلا چې ده بل دوا نه لري، هم دغه واکسین چې ده د دې دغه لپاره هم ده، وقایه لپاره هم ده، پروینشن لپاره او تداوی لپاره هم ده.
بله ډاکټر صاحب، خپل واکسین کچیر راته وایست څه ګټه لري؟ ګټه به څه
ګټه خو ډیر ده. کته سو مثال په ډول د پولو کړي پولو مثال په ډول تاسو در کوم، ډیر دغه شی د هاز نه پوخا چو ډیر ماشومان مایو کېدل، فالج کېدل، بعد لاغې نه چې دغه واکسین کښ شو نو دا کله چې یو کس اخته کېدل پولیو باندې هغه مړ کېدل، نو دا کله چې واکسین کوي د دې هغه بدن کې مدافع یعنی دافع جوړیږي، او کله چې هغه میکروب دی بدن کې هغه غواړي چې دغه وکړي عامیانه په ډول وایم فعالیت شروع کړي، دغه واکسین دغه مخنیوی کوي، فعالیت نشي کولای. نو د دې ګټه دې نور هم ګټه لري، تاور مثال اندغه سید نور امراض خاطر مثلا د توبرکلوز ده، د دفتری ده، د تور توخی ده، سیاسرفه شرای ده، د چدغه امراض ډیر زیات او په خو زیات او حتی زین مریضان مثلا کړه چې د مریضان که اخته کېدل دا تر صاحبان یا دغه نشه تشخیص کولای، اما مرګ می زیاتو، اما کله چې دغه واکسین کښ شو او د امراض په خاطر ډیر ګټور تمام شو، اوس حتی ډیر پیشرفته مملکه کې د واکسین کله چې ماشوم په تولد کیږي هماغه وخت نه ورته واکسین شروع کوي، ځکه هغه مملکه کې دغه امراض نشته ده. اما مثال په ډول درکوم تاسو ته، مثلا قبمانده ملکو لکه افغانستان یا پاکستان دغه ملکونو کې ګورئ د امراض ډیر ده. نو د دې ګټه کله چې هغه مناطق کې هغه ساحو کې هغه مملکه چې په لکه پوهاوی په سی بخش کې ډیر ده، خلک واکسین کوي، هلته د امراض هم نشته ده. د هغوی مثلا هم دا تاسو چې کوم خدمات اوس لرئ، کوم خدمت چې کوئ، دا ډیر یو باارزښت خدمت ده، ځکه مثلا افغانستان کې خلک دغه باندې نه پوهېږي د واکسین په ارزښت، یا صحي نشرات چې د هغوی نه اوري، دغه په خاطر امراضونه ډیر ده.
بله،
نو د دې ګټه ډیر زیات ده.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې وو، سې موږ به یو څو اوریدونکو پوښتنې هم راوخلو. سمه ده، ډیر زیات مننه. ورکو شو دوستانو اوریدونکو ته، کچیر تاسو هم پوښتنې لرئ کولای سې لموږ سره په ژوندې بڼه په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې د 0999 45 40 او 0982 225. ورکو شو اوریدونکو ته، بلې سلامونه، وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني، ازادي رادیو ده.
زله غزنی څخه خبر کوم.
کچری خپل نمبر ته وایست.
نوم سالم احمد ده، کساب یم.
سالم محمد، مهرباني، پوښتنه مدر لوده ده ډاکټر صاحب نه؟
دغه څه و موږ دلته د چرګانو کسابي لرو، ښه ټول وخت موږ دغه میکرو ته وکړو، تاسو که څه ته پلاس کو ته موږ وکړو، یا نور کوم داسې
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بیا هم تاسو ته توصیه وکړي، کچیرې د واکسین په اړه پوښتنه لرئ، نننۍ موضوع مو د واکسیناسیون په اړه ټاکلې ده، چې خپل واکسین څه دی، څنګه رامنځته سوی دی، او ولې موږ تاسو واکسین کوو. کچیرې د دې په اړه تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
واکسین په اړه پوښتنه
ډیر زیات مننه ورور، د تاسو له اړیکې نه مننه کوو. د ورور نه دوستانو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ، بیا هم اړیکې ته ورزو او بعد دغه نه بو بیا ډاکټر صاحب ته ورسو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام. میربانی ازادی رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه.
د کندهار نه خبر ده سره کوم.
میربانی تاسو موضوع خسته ده؟
و د کورونا پر برابر بوی.
نه د واکسین په اړه خبرې کوو. خپل واکسین څه دی او ولې رامنځته شوی؟ د تیش په درد خوري ګټې څه دی تاوان یې څه دی؟ د دې موضوع په اړه خبرې کوو.
د
واکسینانو واکسین نه یوازې د کوچنیانو واکسین، د لویانو د پاره، د ښځینهو د پاره، په ټوله کې په واکسین باندې خبرې کوو.
د زموږ په علاقه کې خو واکسین ستا مونږ زیات خلک پوهاوی نه لري، دغه دی وایي دا تاوانونه لري او دا داسې دي زیات خلک لیوالتیا نه ورته لري چې مثال دی واکسین وکړي.
تاسو په نظر علت یې څه دی ولې خلک واکسین نه کوي؟ البته هغه واکسین چې د کوچنیانو د پاره دی، هغه واکسینونه چې د میرمنو د پاره شته دي.
علت یې دغه دی چې اما په هوایي نه مثال دی وپوهوي چې مثال دا دغه د پاره دی، دا داسې دی. اگر د خلک بې سواده خلک چې زموږ د افغانستان د موږ ته معلومیږي چې دی پوه نه لري چې مثال دا دغه مرض دوا دی زما آینده راته مې زما دغه دی.
ډیره زیاته مننه ورور د تاسو نه. د ډاکټر صاحب خبرې به تاسو هم واورئ. ډاکټر صاحب ته ورزو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ته پام وو؟ لومړی پوښتنه دا و چې کچېرې خصوصا د کورونا ناروغۍ په اړه دوی پوښتنه درلوده چې موږ څه کولی شو؟ چې البته ورور مو ویل چې موږ یو دوکان لرو او دسکشونه واغوندو، چی شی واغوندو. د دې موضوع په اړه کچېرې تاسو لنډ یو معلومات ورته ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دسه دا کورونا مرضی چې دا په خوا په تقریبا 1980 کال کې کښ شو، هغه وخت هم دا مرض کښ شو. بیا په 2001 کې به دوه کې بیا هم دسه یو بل مملکت کې د دې یو مرستیت پیدا شو. اوس بیا دا مرستیت چې دا په سه کال کې د چین ووهان ښار نه شروع شو. دا ویروس د څه شی ده چې د ویروس نور بکتری چې ده ضد دوا لري. عامیانه خبر وکم، اما ویروس چې ده ضد دوا نه لري.
په دې برخه کې کوم واکسین هم ورته را پیدا شوی ده کنه؟ اگر چې ویل کېږي چې تر دې دمه کومه خاصه تداوی نه در رامنځته کړې، اما بیا هم په دې برخه کې کار کېږي چې باید یو واکسین ورته را پیدا شي. ای تاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ ځکه چې تاسو په دې برخه کې ډیر زیات فعالیت لري، کار کوي.
موږ هم د مخکم تاسو وسمرز وکم د واکسین په برخه کې افغانستان کې فعالیت لرو. اما افغانستان داسې د شپږ قلم واکسین چې د وزارت محترم سیتامه رایګر تطبیقوي، مثلا دغه د ټوخي د توبرکلوز د پولیو ده. مونږ چې دا نور د کوم واکسین نه چې د وزارت سیتامه مونږ ته اجازه راکړې ده، مثلا وقایه په خاطر د تور زیړی د همداسې د سپی خوړل دغه شیان مونږ رسمي واردوو پښتو. دا کورونا هم چې ده چون تر اوسه پورې په دنیا کې د دې واقعیت نه و. اوس چې پیدا شوی ده نو ډېر دانشمندان وایي دوی باندې ریسرچ روان ده، تر اوسه پورې واکسین کښ شوی نه ده. اما داسې مریضان چې د دې معمولا ناراض علائم هم لکه زکام غوندې ده، کله چې یو کس نیسي عین هغه غوندې ده. نو د دې فقط دفتن یا خلک باید دومره عامه پوهاوي چې نشته ده. دغه تاسو ډېر اوس بیا تکرارم چې تاسو ډېر ښه خدمات لري چې عامه پوهاوي د رادیو ازادي لخوانه کوي. فقط د دې فلحال دفتن باید خلک یو اجتماع نه لري شي، مثلا د هوټل واده کې چې هوټلونو کې دا باید منع شي.
بله، یعنی ګڼه ګوڼه کې شرکت ونه کې اشتراک ونه
کې داسې خلک باید یو ځای نه شي، یا مثلا مکاتبو کې یو ځای نه شي، یا نور هم داسې که څوک ځان دغه کوي وقایه کوي باید ماسک واغوندي او لاسونه باید هر وخت ومینځي. بل د دې ویروس چې ده دغه ده کله چې خونه کې نه وځي سږه ته ځي، نو خلک باید دغه کې معمولا اوبوس کې د اسید معدې سره دا دغه کېږي منځ ځي. بیا هم خلک باید دغه ته توجه کوي. وزارت محترم سیتامه هر ولایت کې د سیتامې د لار نه ډېر عامه پوهاوی لري، اشتهارات لري. ډاکټر صاحبان ورته دغه کوي د اخبار لخوانه، مجلې لخوانه، راډیو لخوانه، تلویزیون لخوانه. اما خلک باید فقط لاسونه ومینځي، یو ځای اجتماع ونه کوي، ماسک واغوندي، بل احيانا پویږي چې زه مثلا لکتب لرم یا ټوخی لرم باید عاجلا هغه مرکز سی ته ځان ورسوي.
بله
نور نور باید خپل نظافت باندې ډېر توجه وکړي. بل د فل حال چې دا وزارت متوسه ته مې افغانستان ډېر په دې بخش کې ډېر دغه لري هم دا اوس اشتهارات لري خلکو ته هر شی دغه کې توسه کوي چې په دغه لاره نو خلک هم باید دغه لاره محتوي سي او ځان وقایه وکړي. نور د واکسین فل حال واکسین هم نه لري او هغه دوا چې دا کله چې مرستې اخته کیږي بعض وقت هغه هرات کې سمنګان کې ځین ځای کې دغه تثبیت شوی اما خوشبختانه هرات کې یو واقع چې هغه تداوی شو.
بله ډاکټر صاحب د موږ بل ورور پوښتنه درلوده وایي د واکسین ګټې څه دي؟ وایي موږ په کلو کې ژوند کوو او ډېری کسان وایي چې دغه واکسین ګټې نه لري او زیانونه لري ستونزې را پیدا کوي. د دې لپاره کورنۍ هم البته د ډېره زیاته پاملرنه نه کوي چې واکسین وکړي، خصوصا میرمنې چې باید هغوی هم څو دورې لري چې د تیتانوس واکسین دی او ځین نور واکسینونه چې غوی به تر سره کړی، اما دا اما په هوای ډیر کم دی، غوی پوره معلومات نه لري. نو د دې لپاره هغه واکسین ته هم ځړنه نه کوي. تاسو نظر څه دی، واکسین آیا ګټي لري کا تاوان هم لري؟
دا ډیر ښه سوال دی. اصلي سوال هم دغه چې څه سوال کړی باید باندې باندې ډیر پاملرنه وشي. واکسین چې دا ما مخکم تاسو ته ویل یو وقایوي شکل دی. وقایه دې ته وایي چې یو کس مثلا د کله چې مریض کیږي د مریستیا تداوی کول ډیر مصرف لري، اما وقایه چې دا ډیر ارزان ده، ډیر ارزان ده، ډیر بی ضرر ده، ډیر ګټور ده. تداوی کول ډیر قیمت ده، ډیر ضرر ناک ده. نو دغه په خاطر و چون بیا ما خبره ده چې افغانستان کې ډیر سیاه د سواد تید ده، اما په هاول نشته ده، د خلک د دغه په اشتهارات سی ته فهم نه کوي. نو بل ډاکټر صاحبان چې تاسو کې یاغي ته خلک فهم نه کوي. نو ډاکټر صاحبان هم دومره تاسو نه کوي واکسین چې دا ډیر او د تاور شې دا همداسې عملا خلک ګور یاغه ده. مثلا یو د نمونه مثال بیا هم پولیو ده، چې اوس مثلا پولیو واکسین کوي افغانستان کې بیا هم ځینې مناطق چې خلک هغه دغه غیر خراب تبلیغونه کوي هغه په سر خلک واکسین نه کوي. دا واکسین کول ضروری ده. یا په پوار بخش کې مثلا یواز هغه نه تور مثال د توبرکلوز د کله چې ماشوم تولد کیږي هغه وخت پیدایښت نه باید هغه د وزارت صحت عامه چې واکسین ورته مایا کړی دا به ټول تدقیق کول. دغه واکسین ما یو کول دا ډیر یو غټ مصرف غواړي. بیا وزارت صحت هم ډیر په مشکله ده، دبليو ایچ او سره دی او نور ارګانو سره دا ډیر په مشکله، ډیر په غټ پیسو په خزینو دا ما اطراف ته ډیر کله ته کورو ته رسي. نو خلک د دې تدقیقولو ډیر ضرور ده او ډیر ګټور ده.
خو ډاکټر صاحب ویل کیږي چې ځینې واکسینونه د میرمنو د لپاره تاوان هم لري او د پوډيري کلو او باندو کې دغه خبرې ډیر زیاتې دي. وایي مثلا بیا د یوې میرمن ماشوم نه پیدا کیږي، یا وایي چې میرمن وچا سوي ده، واکسین ورته کړی وو یا واکسین کړی وو. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ کچېرې دوستانو ته د هم واضح شي چې آیا واکسین زیانونه هم لري کنه؟
ما واکسین زیان نه لري. اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، مثلا د خوين د تچدا تیتانوس واکسین پیزه دوره لګيږي. هغه پیزه دوره واکسین چې لګي کله چې د دې زیږدو وخت کې ماشوم پیدا کیږي هغه د تیتانوس نه معاف ده. کنه مونږ تاسو افغانستان کې د زیږدو د د ګارانټي سنټرونه نشته ده. معمولا کوروک ولادتونه کیږي یا د قابله دغه نه یا نور د خزو دغه نه هلته د سویه د پاکواله نشته ده. نو دغه واکسین چې ده د تیتانوس مخنیوی کوي. هغه د خلکو د بده تفسیره ده، د د د د ټیټو سوادو سویه ده چې خلک همداسې ناپوه ده او د واکسین نه کول باندې واکسین کول باندې بد تبلیغ کوي. واکسین کول ډیر ګټور ده. اوس مثلا که تاسو د شفغلی هلتانی نه پوښتنه وکړئ، ډیر ماشومان ده یا زنانه ده چې کله ولادت کوي هغه ساحه منتن ده یا خراب ده یا چټل ده، هغې نه د خوند دغه تیتانوس نیولی یا هغه ماشوم نیولی. اما هغه ماشوم نیولی نو دوی په خاطر دغه عامه پوهاوی نشته د چاغینه ټول خلک چې قتل وي چې دغه د واکسین نه کول دغه ضرر لري نو د دې کول ډیر ضرور ده او هر واکسین چې یو کس ته وزارت څخه تمر شي ډیر یو غټ مصرف ور باندې راځي ما هغه کس باندې نو داخله چې دغه سویت سواد سویت دغه په خاطر
بد تبلیغ کوي. بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. د ما پوښتنه د واکسین په اړه بیا هم د تاسو نه ده چې کوم واکسینونه باید مخکې نه یعنی تر سره شي، لکه د تور زیړی واکسین، د سرخکانو واکسین او د سینه نور، لکه تاسو ویل چې د تایتانوس او ځینې نور واکسینونه دي، خو آیا کوم داسې واکسین هم شته چې موږ نشو یې تر سره کولای یا نشو کولای چې هغه واکسین وکړو؟
دغه سوال د کړی تاسو واکسین چې دا وقایع په خاطر ده، نو افغانستان کې چې دا ټول د سوي اقتصاد ټیک ده او دغه امراض هم ډیر ده، د اقتصاد لحاظ نه هغه شپږ قلم واکسین چې وزارت مختلف ساتمه هر ولایت کې برابر کړی دا خو خلک باید ضرورا تطبیق کړي، ولې تطبیق کړي؟ ځکه چې خدا نه خواسته د دې امراض که اخته شي هغه د اقتصادي لحاظ هم ضرر ده، خپل هغه مریض هم ضرر ده، نور هم مثلا مایوبیږي که تطبیق نه کړي. او تطبیقول هغه څه ګټه لري، او ځینې داسې واکسین نشته چې وتلی څوک تطبیق نه کړي. صرف یو مشکل ده، مثلا د سپای خورل واکسین ده، د دې کله چې یو کس یو حیوان واشي سره اهلی یا شي سره زخمی کیږي بعد لاغینه دا واکسین کیږي، ولې مخکنه نه کوي؟ ځکه نه کوي چې د دې هغه دورې معافیت کم ده. مثلا د تور زیړی واکسین ده یا درې دورې سلور دورې کیږي، د دې دورې معافیت سلور کال ده. یا مثلا د مورخي واکسین ده، کله چې یو دوز واکسین لګی د دې معافیت یو کال ده. نو دغه څه د دې معافیت په خاطر هر واکسین چې ده یو دورې معافیت لري. نو دغه معافیت دوره په خاطر ځین واکسین نه، چون معافیت مدت زمان کم ده، دغه په خاطر خلک نه لګي. اما لګول چې څوک امکانات لري یا کولای شي باید واکسینو کې خبره.
تمنانه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې تر دې دمه په خبرونه کې د موږ سره وي او د دوستانو پوښتنو ته مو ځوابونه ورکول، ډیره زیاته مننه د تاسو نه. مننه کوو دوستانو. لکه څنګه چې تاسو د ډاکټر صاحب خبري واورې، دی واکسین زیان نه لري، واکسین ګټه لري، اما ځینی خاص واکسینونه دي چې هغه د ځینو ناروغۍ د پاره کله چې هغه ناروغۍ تر سره کیږي، خصوصا د لیونی سپی واکسین ورسته د غینه کیږي، او ځین نور واکسینونه دي چې هغه په خپل وخت باندې تر سره کیږي. کچېره تاسو هم نظر لري په خبرونه کې لمک سره کولای سي اړیکه ونیسي، خو د کورونا ناروغۍ په دې ورسته کې ډیر زیات البته ویل سي وی دي، او په دې اړه ډېرې زیاتې خبرتري روانې دي، خصوصا په فیسبوک او ځینو نورو اجتماعي پاڼو کې. نو موږ هم د همدې موضوع د پاره نظام جلیل په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه راخلو، او د دوی نه به پوښتنې ولرو چې تر دې دمه څونه واقع ثبت شوي دي. سلامونه جلیل صاحب، وخت مو په خیر.
سلامت باشین، وخت شما هم بخیر.
مننه. ویل شوي دي چې د عامې روغتیا وزارت دقیق آمار د خلکو سره نه شریکوي، او ویل کېږي چې په کابل که هم ډیری کسان په دغه ناروغي باندې اخته شوی دي.
خب اون چې که وزارت صحت و مرزمو آغاز کوشش کرده که تلاش ما می است که بتونیم با استفاده از این اسکرینینگ، با استفاده از پیام‌های آگاهی عامه، با استفاده از چنل‌های مختلف که ما فعالیت‌ها را برا هم داختیم، بتونیم هم واقعات مشکوک بیشتری را پیدا بکنیم و به او رسیدگی شود. وزارت صحت عامه تلاشش همی است و از پنهان کردن و از کتمان راپورا هیچگاه دست به کار نمی زنه و کوشش میکنیم که ما هر 24 ساعت اما آخرین ارقامی که از لابراتوارهای مرکزی نتیجهش بیرون میشه دمو شروع صبح هر صبح با رسانه ها شریک میسازیم. همین شریک نبودن همین ارقام خودش شک حساب دهی را در مقابل ملت و در مقابل همه گی نشان میده.
بله جلیل صاحب، کچری په دې اړه راته وایا، سویل کیږي چې ډیری ماشومان البته د دې خطر څخه لري دي، او د کورونا ناروغي ډیری ماشومان نه نیسي. تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
خب ارقامی که ما از ارقام جهانی داریم بیشتر مصابین ما البته از نظر کاتگوری سنی که ما ارقام جهانی را تحلیل و تجزیه کردیم پایین تر از سن 7 ساله واقعات فوق العاده کم است، بیشتر واقعات در سنی بلند است و از این خاطر باز هم تدابیر و اهتمامات ما در سطح 34 ولایت ما روی دست گرفتیم، هم شفاخانه هایی که مربوط به کاهلان است و هم شفاخانه هایی که مربوط به اطفال است در سطوح مختلف تدابیر گرفته شده.
بله، او دیدی تر چنگ کچری یو چوک پا دغسی ناروغی بندی اختکیگی یا هم علایم گوری چنگ کمو برخو تا باید مراجع وکری؟
ما با ما برگه های معلوماتی را تهیه کردیم از صفحات اجتماعی و هم نشر شده. این برگه های معلوماتی در نقاط مرزی کشور که هموطنان ما از کشور ایران میان هم توزیع میشه و این دستای معلوماتی با ریاست های سرتامه در 34 ولایت کشور هم روان شده و از طریق ما کمیته بین استرکتوری که با سایر سکتورها وزارت معارف، اطلاعات فرهنگ، وزارت حج و اوقاف و سایر وزارتخانه ها همکاری نزدیک است، در کمیته بین استرکتوری از طریق از اونها هم شلیک شده و در او برگه های معلوماتی تعریف واقعا مشخص است کنم و اراز علائمی که مثل سرفه و نفستنگی و تب و اینا می داشته باشند، جمع تاریخچه سفر از کشور ایران یا از کشور چین و از اون کشورهایی که واقعا ثبت شده و بعد از اینکه اینا برگشت میکنن اگر در جریان 2 هفته امی اراز علائم نزدشان پیدا میشه اینا لطف بکنن به اون نزدیکترین مرکز صحی مراجعه بکنن، مستلسلی ریفر یا رجدی بین مراکزی تقویت پیدا یافته و حتی خدمات امبولانس هم ما فراهم ساختیم تا ما بتونیم با استفاده از این تسهیلات به زودترین فرصت ممکنه واقعات مشکوک شناسایی بکنیم تا از او در نزد از او هم سمپل یا نمونگیری صورت بگیره.
بله، کچری پا دیر رتا ویست چه ده آمی روختی وزارت تدابیر ده بندرون و او ده ترسنگ ده پا هوایی دگرون و او کمو البته هوادون و سرچه مهم هم سرحد یو پا اغو برخکی چنگ دی؟
ما می وزارت سرط آمد در مجموع بعد از یک از 31 دسامبر اولین واقعی در شهر ووهان کشور چین و ثبت شد. از امون آوان وزارت سرط آمد تدابیر خود در قدم اول در میدان هوایی بین المللی کابل، بعد از سایر میدان های هوایی و بعد از او سلسله از این تدابیر در بنادر زمینی، خصوصا او بنادری که ما مرز مشترک با کشورهای همسایه داریم، این تدابیر گرفته شد و بعد از اینکه واقعات در کشور ایران شیوع از این راپورت داده شد، تدابیر ما در ولایت غربی کشور از جمله هرات، فرا و نیمروز هم شدیدتر شد. همین که تا به حال ما از اضافه تر از 200 واقع مشکوک میگیم که مورد تست و معاینه قرار دادیم، همین نشان میده که در جریان همین تدابیر اینا شناسایی شده.
بله دیر از یه تمانه نخو ده افغانستان حکومت یو خاصه البته بودیجه هم پا دی برخه که ده ساعت آمه وزارت ور کرده، تاسو پو ولایاتو که چونه تدابیر نیولی دی؟
خوشبختانه رهبری دولت بودیجه بسیار خوبه ده برای مهار از این مرد اختصاص داده، همین تدابیر ما که در سطح مرکز است در سطح شفاخانه های حوزوی هم گرفته شده، هم شفاخانه حوزوی هرات و بلخ و ننگرهار و در مجموع در تمام شفاخانه های ولایتی. همین که امروز واقع مثبت ما در دایکندی در شفاخانه ولایتی تحت قرنطین قرار میگیره، اهتمامات شروع میشه، یا ای که واقع ما در سمنگان و یا کاپیسا، همین نشان میده که وزارت صحت عامه در مسطح 34 ولایت در سطح شفاخانه های ولایتی حداقل بین 10 تا 20 بستر مشخصا اختصاص داده شده برای اهتمامات کووید 19. البته با پیشرفت هر روز اما تلسلی تدابیر ما در سطوح مختلف هم شدیدتر میشه.
ډیر زیاته مننه. خو تاسو پیغام اوریدونکو ته څه ده؟ ځکه چې ډیری دوستانو ذهنونه مشوش دي.
در ګومن خاص بر تمام وطنان خود صحت و سلامتی کامل آرزو میکنم، چون همزمان ما در فصل سرما هستیم و همون ریزش و سرفه و زکام عین اعراض علائم است. تشویش خطر به خود را نتن، با وزارت صحت هم همکار باشن و در قسمت هم پیامای صحی که عملا سلسله نشر از چینل های مختلف ادامه داره، در قسمت زمین و کات جد در مد نظر داشته باشن و اوتی را در وطنهای ما که از کشور ایران برگشت کردن، در صورتی که در جریان 14 روز همی اعراض علائم نزدشان پیدا میشه، اینا به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه بکنن.
دیر از یاد تمنه نه ده تاسون نظام جلیل ده آمی روختی و وزارت وین دیر مننه. دوستانو ده تاس خم دیر از یاد تمنه نکو چه تردید مامول مکسر ملتیا کرده او خبرونه مواریده ده واکسین او دیده تر سنگ ده کرونا ناروغی پاره مخابره تریل درلوده. تر بیا و بلی خبرونه پلوی او بخون که خدای مسپارم.
پا هر تصویر که زر خبریسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @rfeerl.org.